شنبه د سنبلې درویشتمه د سپتمبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر بچو د خپرونې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه. زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکو ته تللی دا هیئت وروسته تر دې ماسکو ته مخه کړې ده چې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې لغوه شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یکی از کلیدي ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت
دی. وی قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و. په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوایي برید له لارې د حواله لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دېش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې د لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په د رسالې کې وهم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خېل اثر ورنه ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبي پرون شروع شوه چې په لومړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو مات ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو لاساجو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاد شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون خبر پڼه کې وویل تیره اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیې او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په یو اعلان کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 12,000 پوځیان ګډون کوي. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4,000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هليكوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نشدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بلاروس کې شوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. دا خبرونه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې غونډې شروع کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به واورئ چې تر دوو اونیو لږ وخت ورته پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامه تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د یو شمیر مرکزي ولایتونو له بشري ناوړه وضعیت مو خبرو. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
ما رشته اقتصاد ده او خودلته ورکړې کمرې منی ته ما ریاست کوچیانو کې
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې برید ته چې د کابل په ششدرک کې وشو په اشارې په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختم شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسیا آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاري دین محمد شامل دي. دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس سرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قایم شي او اوس مذاکرات بین اوربند غیر
ماسکو روان میلادی کال دوه ځله د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع مطالب خبره شوې دي او د هغوی کتنه تاسو ته وړاندې کوو. خو په د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي. د کمیسون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي دي چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډیر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نه سي مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اورزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سم نه ده، خو مګر اکثریت ولسوالیان و اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامه تام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان دایکندی په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعض ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ کې موږ اصول دلرو، په هغه ځای کې موږ کولی نشو چې نه غواړو چې خپل تروندان او ځان د تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 425 مرکزونه شاید تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 4902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم درای ورکونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان پښپژمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې درای ورکولو په شرایطو د برابر او وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په ورستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوي، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي درای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند ویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول سوي وي او درغلی تلاره برابر سوی وه. عبدالعزیز ابراهیم ویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې درای د اخچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان شپږ ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې درای پاڼې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی ویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته یو اندیشنه د امنیت ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سش کال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل لویدیځ زون کې چې شپږ ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د تیرو 13 کالو په پرتله سش کال زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نور کلونو تلفات زیاتو، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېل اړخونو د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي چې په دې کې د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډیری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډیر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمیر خورا زیات سوی ده، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډیرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بلور ته بیا د نظر خواندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسکونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغانستان میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې لمنځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته سپاري.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. و به جواب 15 دقیقې شوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمیر نړیوالو چاپی خبرونه لیکنه کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بل اخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونه په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا پریکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ترامپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي که چیرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي نو یوازینی لاره د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لوی برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړهدیک د مساویدي جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کې بولټن د ولسمشر ترامپ او نورو جګ پوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیویټ ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې څه هم ولسمشر ترامپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورونې او بې ځای شویو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه له 100 میلیونو افغانیو زیاتې پیسې غوښتې دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځای شویو کورونې وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نرگسته د دې کورنۍ هم په کندوز کې د نامنیو له امله بې ځایه شوې ده. د وی جګړو ترې هر څه واخیستل او اړ شو چې د خپل ځان شومانو د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر له خپل کور کلی د دغه ولایت مرکز ته راکړه شي.
وګوره زموږ ماشومان په کوم وضعیت کې دي. موږ خاورو او باران ته پراته یو، حال مو ډېر بد دی. زمون پختنه سوک نه کوي.
دا یوازې نرګس نه ده، بلکې بسلګونه نورې کورنۍ هم له ورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل امیرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو له امله له خپلې سیمې د کندز مرکز ته راکړه شوې ده.
بس خاطر کومک آمده من بیس
رسنه. مونږ دلته ذکر اغلی یو چې را سره مرسته وشي. شل ورځې کېږي چې دلته یو، چا مو پختنه نه ده کړې. زمون ناری نه هم نشته او هر ځای در په در شول.
د کندز په شمول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړې لا مل ګرځیدلی چې خلک له خپل کورونو بې ځای شي. د بغلان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د جګړو له امله بې ځای شوي او وایي چې بشری مرستو ته اړ دي. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کندوز او بغلان کې د وروستیو ناامنیو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځای شوي دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د نامنۍ وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10,000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بیزای شوی دی. خون موڑی وی چه دغو بیزای شوی سره دمرست پادف پیوش میر ولایتونو که سروی او دمرست رسولو لڑی روانه ده او د کندز او بغلان ل بیزای شوی سره به هم دیر شهر مرست پیل شی.
مبلغ 146 میلیون ما درخواست کردیم.
موش لمالی وزارت سخه ده 1,568 میلیون افغانوی غشته نکلیده. دا به دیر شهر را کل شی. از موش تیمون پا محلونو کشته او موش تصمیم دارو چلا دوی سر مرست وکرد.
خاقل انساری وی چی ده دیتر چنگ یوش میر نریوا مرستندوی مؤسسی به هم له دوی سره مرستی وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بې ځای شویو او رستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ترکی پخوانی سرداسم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاست سیاسي حرکت په پیل کړی. احمد داود اوغلو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکنیو متحدانو څخه دی. د ولسمشر اردوغان ته د هغه د یو پخوانی متحد له لوري نوی سیاسی ننګونه بلل کیږي. د ترکیه مخکنی سرداسم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته د خبري وکړې. جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبريالان ته ویل چې له حاکم غوند، عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نسی کولای چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبريالان ته وویل:
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av dolas porandiz muşdan da çi nova siyasi harakat çurku. Ahmet Davut oğlu da Türkiye'de sıtrazam parçakı kar kırı av tırhı gavrusa da hakim gönd pamlatar da bahronu çar vazir hem takıl savay bu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لري شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کېږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کېږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استنبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیه په حاکم ګوند، عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استنبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې لا اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استنبول د انتخابات پر وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدل شي. لاند خبرونه د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره خبري کړي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالی مرستې لاړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګي قلعه ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. د روسیه او بلاروس پوزونو پرون ګډ پوزي تمرینات پیل کړل. د روسیه حکومت په اعلان کې ویلي چې په دې ځانګړو پوزي تمریناتو کې 2000 پوزیان ګډون لري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېره رسیدلې اسمي سونه ولولو د ژوند رنگونه پروګرام ته مخه کړو.
د ژوند رنگونه
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو يم. کیمرامن په هیڅ کار کوم. ما خپل مسلک هم دا نه دی، ما رشتہ اقتصاد ده او غدلته ورکړې کمرې منی ته ما ریاست کوچیانو کې هم دا داخل د ریاست کې کوم غونډه وي بس مونږ خبره خلو او اکسونه خلو.
تاسو ولې مسلک هم دا نه و؟ نو څنګه اوس بده کار کې مخکې ځي؟ څنګه مزدکه
اول ورځو کې لږ مشکلات وو، کمرې په غنه خبر په جوړونه نه پویدو. ان یو کال مو شو بس تجربه ما حاصل کړه.
د دې فلم اخستلو عکس اخستلو دا کار د سیسره تری خستکی که جالب د چسب
نه نه جالب ده خستکونه وظیفه نه ده عکسو اخستنه ده سبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کولې دي عکس کوم مخ په کریږي مجلا کې ورکو یا په خبر کې ورکو
تصویر چې ایډیټ کولم کوي کنه دوم له چانس دا کړې
ما د فوټوشاپ پروګرام یلا د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکې کنه کوم خبره وي یغ لمانځه تلله او صحیح بربره ولا نو دغه کار سخت ده. د عکس کار چې دغه آسان ده.
څو ځله تر اوسه در نه خراب شوی ده فلم؟
دوه درې ځله خراب شو. نو بیرته ما نه خراب شو غو ویډیو په والو وختو کې بیا موږ پښتنه وکړه یو چانه بیرته راته وی چې دغه شکل کیږي هم مشکل مرف شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مې په کار کې ډیر پرمختګ کړی ده، یعنی ارڅنه بلتیا لرم، یعنی مطلب کوم مشکل نه کړم.
یو فلم دی په خو څومره وخت کې ډټ کا؟ اوس په څومره وخت کې ډټ کای
په خو وخت کې یو فلم درو خای چې سات وخت بنیو کنه اوس لاس 15 منټه وخت نشي ځکه چې مونږ کوم فلم بردري چې کو کم ده.
د ژوند رنگونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید. دا پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر بجو پورې په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغه پورې چې د افغانانو د وینو د توید تو بهیدل بند نشي افغانستان ته سول نشي راتلی. د سول په ارتباط نورګن سمسونه لرو. سول امانځي لکونړ لیکي امریکا د افغانستان کې د طالبانو د ځپلو پر ځای په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه په نقشه کړی. داود غنمرنګ لزابل لیکي تر څو چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې لمنځه نوي تللي پا افغانستان کې سولن شټینګ دی. حبیب الله منصور ل پکتیکا لیکي ترامپ ډیره غلطي وکړه چې د سولې خبرې لغوه وکړي. قدیر اتکین پر استول اس ام اس کې لیکي پر جګړه ټینګار د هیڅ اړخ په خیر نه دی، د سولې پروسه پیلول د ثبات لپاره یو نسبی لار ده. اتل لزابل پر استول اس ام اس کې لیکي طالبانو د جنگ په دوام سره د سولې یو زرین فرصت له لاسه ورکړ. عبدالرحمن لیکي چې طالبان باید بیرته د سولې خبرو ته مخه کړي خو په دې شرط باندې چې لومړی اور بند وکړي. عبدالغفور له کندهاره پر استول اس ام اس کې لیکلي هغه توره تیاره چې هیلې ورته پیدا شوې وي چې دغه توره تیاره به له منځه لاړه شي د ولسمشر ترامپ له لوري په اوبو لاهو شوه. خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د امریکا متحده ایالاتونه باید د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې طالبان پر بې ګناه افغانانو بریدونه بند نه کړي. وشمله زابل پر استول اس ام اس کې لیکي طالبانو د خبرو له لغوه کېدو وروسته خپل موقف له لاسه ورکړی، اوس تر سیاسي او نظامی فشارونو لاندې دي. او عبدالرحمن ل کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د مخکې هم یو اس ام اس را استولې وو او په دې کې لیکلي دي چې طالبان هغه کسان دي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. دا خبری مجله مو هم دومره با خو بل خبری مجله هم درته لرو. احمد شکر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح